السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه اورئ د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وروړي په دې خبرونه کې اورئ چې د سولې علي شوراوي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې دوی او افغان حکومت د سولې په خبرو کې باید له پاکستان نه مشوره واخیستل شي په بین الافغانی مذاکراتو کې د اسلام آباد ښکارا لاسوهنه څرګندوي دا هم اوري چې په اروزګان کې جګړو زور اخیستی دی او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د غلطه پر وسلوالو په هوایي حملو کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي د نورو موضوعاتو په اړه هم اوري د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د پاکستان د کراچۍ ښار په شمال لویدیځ کې پر هغه ساحلي مرکز یو شمېر بریدونه شوي چې زړې کښتۍ پکې ټوټه کیږي په دې 14 کې ویل کیږي چې و کسان وچل شوي او ترکیه وایي د عراق پوځ باید د موسل ښار تر نیولو وروسته د سوریې پریقه ښار کې هم د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې عملیات پیل کړي خو په سر کې محمد قسیم سورمل او د افغانستان د دې سات خبرونه
السلام علیکم لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه دفاع وزارت وایي طالبان د هغو سیمو په نیولو کې پاتې راغلي چې سږکال یې د نیولو هوډ درلودی د افغانستان حکومت له پاکستانه له راستنېدونکو بې اسنادو کډوالو سره د مرستې بهیر پیل کړ او په ننګرهار کې یو تن د 100,000 پاکستاني کلدارو د رشوت اخیستو په تور ونیول شو د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا طالبانو ته د پاکستان دا غوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې باید له اسلام آباد سره مشوره وکړي په یوه بین الافغاني پروسه کې د دغه واد لاسوهنه بولي د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي رادیو ته ویل نړیواله ټولنه باید د پاکستان د دا ډول مداخلو مخنیوي وکړي
از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد
د ویل نړیوالې ټولنې او ملګر ملتونو مو غوښتنه دا ده چې پرینرژ د اسلام آباد د خپلو ګټو د خوندیتوب په هدف د افغانستان د سولې خبرې قرباني کړي
صلح افغانستان را قرباني کونه
اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دوه طالب مشرانو په حواله چې نمونه نه دي شودل سوي راپور ورکړی چې وایي پاکستان طالبان ته ګواښ کړی چې یا له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې اسلام آباد شریک کړي او یا له دغه هیواد ووسی خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې ده تفصیل په همدې خبرونه کې د افغانستان دفاع وزارت وسلوال طالبان د غوسیمو په نیولو کې ناکام وبولي چې دغه ډلې د روان میلادي کال په ترڅ کې د نیولو هوډ کړی وو د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته په دې اړه ویل دشمنانو غوښتل د 2014 کال په ترڅ کې اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ ونیسي چې وای نه نیولې کندز بغلان هلمند روزګان فراه فاریاب او نور ولایتونه او دغه راسیو شمیر سیمې هغه سیمې دي چې طالبانو غوښتل په دې روسي کې ونیسي او په کښې د جنګ جګړو راپورونه موجود وه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې د څار امریکایي ادارې سیګار ویلي چې د 2016 کال د اتو میاشتو په ترڅ کې 5,530 افغان سرتیري له وسلوالو سره په نښتو کې وژل سوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي دا او تر دې دمه د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي
السلام علیکم له پاکستان څخه راپورونه وایي د کراچی ښار په شمال لویدیځ کې پر هغه ساحلي مرکز یو شمېر بریدونه سوي چې هلته زړې کښتۍ ټوټه کیږي په راپورونو کې راغلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او تر 500 ډېر ټپیان دي د بریدونه نن په ګردانی کې پر یوې لکاره لویدلې د ټیلو ټانکر یا کښتۍ داسې مهال سوي چې تقریبا 100 تنه کارګر د کښتۍ په ټوټه کولو بوخت وو د پېښې انځورونه پر تلویزیون خپاره سوي دي او داسې ښکاري چې د کښتۍ منځنۍ برخه د لوګیو ډکه ده د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې په دې پېښه کې لږ تر لږه 10 کارګر لا درک دي داسې ګمان کېږي چې ډېری دغه کارکوونکي په سوځېدلې ټانکر کې ایسار سوي نو ځکه چارواکي وایي ښایي د مړو شمېر تر دې هم لوړه سي د ګاډاني سیمه د کراچۍ ساحلی شار شمال ویدیز د پشپیتا کیلومتری کې پرته ده او دا د نړۍ په سطحه د زړو کښتیو او ټانکرونو د ټوټه کولو دریم لوی مرکز دی چې څه باندې 6,000 کسان کار پکښې کوي ترکیه وایي وروسته له دې چې د عراق پوځ موسل ښار له اسلامي دولت ډلې څخه ونیو او انقره خپل سرحدونه د دې ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړل، نو غواړي د داعش پر ضد عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه ښار وي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم نومان کوتولموش وایي په رقه ښار کې د پوځي عملیاتو په اړه د انقره دریځ روښانه دی او هغه دا چې ښه به وي چې د موسل او د ترکیې لخوا د فرات په نوم د عملیاتو له بشپړېدو وروسته د سوریې په رقه ښار کې پوځي او ستراتیژیک عملیات پیل سي. تېره اونۍ د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر هم دا سپارښتنه کړې وه چې په موسل کې د امریکا د پوځ د هوایي ځواک په مرسته د عراقي ځواکونو له پوځي عملیاتو وروسته باید په رقه ښار کې عملیات پیل سي. په عراق کې د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام تېره اونۍ ویلي وو چې ائتلافي ځواکونه باید سمدستي په رقه ښار کې لازم تدابیر ونیسي، ځکه داسې اندېښنه سته چې وسلوال ښایي له هغه ځایه د لویدیځ پر ضد حملې پلان کړي. بلخوا د عراق په شمال کې د کورد سیمي چارواکو هغه جاپانی خبریال نیولی دی چې له اسلامي دولت ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیاتو په اړه راپورونه جوړول. د جاپان د حکومت ویان دا خبره نن تایید کړې چې د دوی فریلانس خبریال کاسوکي چونیو کا نیول شوی دی. د جاپان چارواکي وایي د هغه د نیولو د دلیل په اړه پلټنې کوي. د جاپان کیودو خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه خبریال د عراق پیشمرګه ځواکونو لخوا نیول شوی دی. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالد ترامپ ژغ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. میرمن کلینټن د خپلو هڅو په لړ کې چې غواړي خپل سیال د سپینې ماڼۍ لپاره د کرملین انتخاب معرفي کړي، پرون په اوهایو کې چې د رایو له نظره مهم دی د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په دې اړه وویل: دا وی اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې اته ورځې پاتې دي، نور نو انتظار نسی کېدی. ډونالد ټرمپ باید سمدستي له کرملین او د کرملین له متحدانو سره خپل ټول اړیکې افشا کړي. میرمن کلینټن ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي ترامپ په انتخاباتو کې بریالی کړي او زیاته یې کړي چې کرملین له ترامپ سره د مرستې لپاره پر امریکایي اهدافو د انټرنیټي حملو امر څه کور کړی چې علت یې د دې په وینا ښایي د ترامپ کرملین پلوي پالیسۍ او یا پوتین ته له نږدې هغو کړیو سره سترې تجارتي معاملې وي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. د سولې شورا وایي افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې که افغانانو سره د سولې خبرې کوي نو باید له پاکستان مشوره واخلي، په بین الافغاني خبرو کې ښکاره لاسوهنه ده.
از جامعه جهانی و تقاضای ما این است که نگذارد که اسلام آباد به خاطر تحکیم منافع خود صلح افغانستان را قربانی کنه.
په اروزګان کې رپورټونه وایي چې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړې دوام لري او په وروستیو هوایي بریدونو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. دا هم اوري چې د کندهار ښار د څلورمې نهې سلګونو دوکاندارانو خپل دوکانونه تړلي او د اعتراض په توګه د ولایت مقام ته راټول شوي دي. دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو.
پایتر تازه ساسره دوی خبرې لرم. دا دوه خبر څخه انسان وکس نه په کومندانۍ کې نه په ولایت کې نه په خاط کې په ځکه نه معلومیږي.
په ننګرهار کې یو دولتي مامور د رشوت اخستلو پر مهال نیول شوی دی.
هغه وخت هم دغه شخص چې اوس فیرن ونیول شو دا مو په 1300 کې هم نیول و. دغه شخص تکرار د جرم کړی متکرر مجرم دی.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو 19 پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې دوی او افغان حکومت د سولې په خبرو کې باید له پاکستان نه مشوره واخیستل شي، په بین الافغاني مذاکراتو کې د دې هیواد ښکار لاسوهنه ده. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې ښه نتیجه ورکولی شي او باید له هر ډول لاسوهنې خوندي وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې په دې وروستیو کې له بېلابېلو لارو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې سبوتاژ کړي. په دې اړه رپورټ له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه غواړي چې اسلام آباد ته اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان وروستی فشار د سولې په بین الافغاني خبرو کې د دغه هیواد ښکاره لاسوهنه ده.
د پاکستان دا عمل چې ګویا ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول خبرو کې باید د پاکستان نظر واخیستل شي، دا د افغانانو د سولې په بین الافغاني خبرو کې یوه ښکاره لاسوهنه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده.
د افغان طالبانو دو غړیو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې پاکستانی لوري له قطر ورغلي درې کسیز پلاوي ته ګواښ کړی، کله افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د دوی مشوره وانخلي نو د طالبانو ټول مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وویستل سي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول څرګندونې رد کړې دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې په دې وروستیو کې له بېلابېلو لارو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وایي پاکستان هڅه کوي چې افغان طالبان د یوې ستراتیژیکې آلې په توګه د افغانستان په مسایلو کې وکاروي.
کی افغان حکومت کوشش کړی تر څو طالبانو سره نیغ په نیغه اړیکې جوړې کړي او یا هم د چین او د امریکا په وساطت باندې یو افغاني سولیز لارې ته زمينه برابره کړي. پاکستان وروستۍ دریز د همدغو بحثونو د سبوتاژ کولو لپاره او دغه په طالبانو باندې یو فشار دی واردولو لپاره را څرګند شوی ده تر څو طالبان دې تړ کړي چې د پاکستان غوښتنې ومني او د پاکستان د یو ستراتیژیکې آلې په توګه باندې د افغانستان په مسایلو کې ترنه کار واخیستل شي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه راپورټونه دا روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې اخبار سول، خو د دغو پټو مذاکرو په اړه افغان حکومت او نه هم وسلوالو طالبانو رسمي نظر څرګند کړ. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. د دغې جرګې غړی سید اکرام له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پردیو له فشار او غوښتنو پرته له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي.
زما امید دغه ټول افغانانو ته دا دی چې باید دوی فکر وکړي او د دغه بعضې هیوادونو پلاس استعمال نشي او راشي او خپل دغه بین الافغاني خبرو ته غاړه کیدي او د افغانستان په جوړولو او آبادولو کې دوی ونډه واخلي.
څه باندې یو میاشت وړاندې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د بین الافغاني خبرو په پایله کې د سولې تړون لاسلیک شو. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وایي که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له بهرنیو لاسوهنو پرته د سولې خبرو ته زمینه برابره سي، افغانان دا وړتیا لري چې د سولې بهیر بریالی کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبرداری چې د دوی او افغان حکومت د سولې په خبرو کې باید له پاکستان نه مشوره واخیستل شي په بین الافغاني مذاکراتو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه څرګندوي. رپورټونه وایي چې د اروزګان په چورې ولسوالۍ کې پر هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له افغان ځواکونو نیولې وه په هوایي بریدونو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. په اروزګان کې د امنیتي وضعیت په اړه له سیمې زموږ خبریال شریف الله شرافت رپورټ راستولی دی.
په اروزګان کې جګړه دې هته رسېدلې چې د اروزګانیانو برخلیک ورو کړی دی. د اروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د یک شنبې په ورځ د ملي اردو پر هغه پوځي قرارګاه هوایي بریدونه سوي چې وسلوال طالبانو نیولې وه. د اروزګان ولایت د ولي ویان دوست محمد نایاب د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو پر هغه وسلوال طالبانو بریدونه کړي چې غوښتل یې د ملي اردو د قرارګاه تاسیسات له منځه یوسي. د نایاب په خبره دغه هوایي بریدونه د یک شنبه په ورځ ماپښین درې بجې تر سره سوي چې تر یو سلو پنځوس پورې وسلوال طالبان ته مرګ جوړ لاغوښتی ده. د نوموړي په خبره په دغه برید کې اویا تنه وسلوال وژل سوي او اتیا تنه نور ټپیان دي.
کله چې د وسلوال مخالفین یوې ډلې غوښتل هلته تاسیسات ولولوي او هلته شغلیات د منځه یوسي، دغه مهال وان هوایي ځواکونو دوی تکړی او خپل بریټر ولې اوس شکل پر یو نیم څو پورې وختوال مخالفت نه تاسو نه کېږي په دې چې اویا تلې فقط نو شې دې د پاتې د شپې
نه یار زیاتوی چې په دغه هوایي بریډونو کې د وسلوال طالبانو لوړپوړي مهم کمانډانان هم شامل دي. د د په وینا په دغه بریډونو کې هیڅ ډول ملکی کسان ته مرګ ژوبله نه دا وشتي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د سری میاشتې ټولنې مسولین بیل سرګندونې لري. په اورزګان کې د سری میاشتې د ټولنې اداري مدیر شرف الدین ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه پوځي قرارګاه هوایي بریډونه بهرنۍ ځواکونه کړي چې د پیښې قربانیان ټول ملکی کسان دي. نوموړي د مرګ ژوبلې تعداد کم یادوي او وایي چې د برید پر مهال 10 تنه ملکیان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي.
دغه ساحه کې کوم قرارګاه چې و هغه چې تسلیم شوی ده، نو بیا ملکیان خپل هغه ساحې ته ورغلي دي، خو چون دوی هغه نظامي ځایو ته ورغلي دي، البته د بعضي توکو یا بعضي شیانو د ترلاسه کولو دپاره، نو په جریان کې بیا موږ داسې معلومات لرو چې د تیارو د خوا څخه د خارجانو هغه بمبار شوی دي چې په نتیجه کې دغه 10 نفره شهیدان شوي دي او 40 نفره هم زخمیان دي.
شرف الدین د جنگ پر شپېلو خواو ژغ وکړ چې د ملکی کسان ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. په اورزګان ولایت کې لاتیرې ویونې راهیسې دوی د ملي اردو او یو د ملي پولیسو قرارګاه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلي او یو شمېر نورې قرارګاوې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. بل لورې ته بیا د اورزګان ولایت ولایتي شورا هم په اورزګان کې د ملکی کسان د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښیي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی وایي دغه برید بهرنۍ ځواکونو کړي چې په پښې څلوېښت کسان ته مرګ ژوبله وشتې. خادم زید و جلسو کسانو شمیره نه د پډاګه کړي. خدای وایي چې د پیښو قربانیان درويشتنه ملکیان دي او پاته ولستنه یو سلوال طالبان دي. شغلی خادم زید زیاتوی
په دې پیښه کې تر څلويشتو پورې تقریبا زخمیان او شهیدان لرو. البته دغه حدود په د 22 درويشت ملکیانو زخمیان او شهیدان لرو او طالبان دي. خارجي ځواکونو کړي دي ځکه چې داغه اوس موږ حمایه په سلو کې اتیا پسر د خارجي ځواکونو په لاس کې د هوایي حمایه.
خادم زی وای موږ به د پیښو پلټنه کوو او هغه کسان چې د غزلې میکړي هغه به محاکمه کوو او د قانون منګولو ته به سپارو. اخوا بیا د وسلوال طالبان ویان کار یوسف احمدی رسنی ته په یو سولسوی برښنالی کې ویلي چې په دغه هوایي برید کې 10 تنه وژل شوی چې ټول ملکیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو دغه قرارګاه د یک شنبې په شپه وسلوال طالبانو ونیول او په قرارګاه کې میشت د ملي اردو یو څلوېښت تنه سرتیري له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره یو ځای وسلوال طالبان ته تسلیم سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم اوریدلی شئ. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې نشه یي مواد په یو جدي ستونزې بدل شوي او د حکومت تر څنګ باید عام خلک او دینی عالمان هم پر وړاندې مبارزه وکړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د علماو غونډې ته وویل چې د دې پدیدې قربانیان افغانان دي او باید د ممبرونو له لارې په زیانونو خلک پوه کړي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
افغانستان هغه هیواد چې د شاوخوا 10 میلیونه اټکلي نفوس څخه 3 میلیونه کسان په نشي توکو روږدي او د ټول مساحت څخه له 200 زره هکتارو څخه په ډیر ازمکه کوکنار کرل شوې دي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی داش میرې غوخون کې غني وایي چې د حکومتي مبارزې ترڅنګ باید خپل خلک هم په وړاندې راپاتي. اغلی عظیمی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د دنیا عالمانو څخه وغوښتل چې د نشي توکو د کر او استعمال د دنیوي او اخروی زیانونو په اړه په خپل سیمو کې کمپاین پیل او د دغه ستونزې د هواري په برخه کې کار وکړي.
موجودیت مواد مخدر امروز نه تنها در افغانستان
د مخدره مواد موجودیت نن یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو نړیواله ستونزه ده. ولی موږ نن له خپل درنو او قدرمن علماو څخه غواړو چې د دې پدیدې په وړاندې خپل غږ پورته کړي.
اغلی عظیمی وایي چې د ملي وحدت حکومت هم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې جدي ستراتیژي لري او په دې اړه د عمل یو پلان هم چمتو کړی دی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت تیرونی په یاد برخه کې وروستي ارقام خبره کړل چې لمخې په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت کې لاس او په تولید کې 43% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا رئیس قیام الدین کشف که څه هم د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه د عالمانو مسولیت ګڼي، خو وایي چې په دې اړه د حکومت عملي اقدامات ډېر اړین دي.
د مخدرو موادو تولید، تورید، قاچاق، استعمال، حتی یو چا ته په توفه کې ورکول دا ناروای. بدبختانه چې په دې کې داخلي او بیرونی مافیا یو برابر ونډه لري. د یو څو کسانو د جیبونو ډکېدلو په خاطر ټول ملت له قربانۍ سره مخامخ ده، مخصوصا ځوان کشف.
له دې سره د ولسي جرګې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون بیا وایي چې په حقیقت کې د مخدره موادو پر وړاندې نه د حکومت او نه هم د نړیوالو د جدي مبارزې څرک ښکاري. د دې کمیسیون یو غړی خلیل الله شهیدزاده وایي چې په افغانستان کې باید د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ولسي وي، خو له منکراتو څخه د مخنیوي لپاره باید د دې تر څنګ قوي او جدي حکومتي مبارزه هم موجوده وي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مخدره موادو پر ضد مو د مبارزې موضوع اورېدله. په افغانستان کې بله لویه پدیده چې د افغانستان خلک ترې زیات شکایت لري د اداري فساد موضوع ده، او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه وخت نا وخته افغان حکومت او د غراس محلي چارواکو تل ژمنې کړې دي. اوس ویل کېږي چې په ننګرهار کې د عدلي ریاست یو تن دولتي کارکوونکی د رشوت اخیستلو پر مهال نیول شوی دی. دا چې نورو کیسې څه ډول له ننګرهار پی زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
په ختیځون کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ساحوي دفتر کارکوونکو د ننګرهار عدلي ریاست یو تن کارمند د اداري فساد په قضیه کې د 100,000 پاکستاني وکلدارو سره لاس په لاس نیولی. د اداري فساد پر ضد د ساحوي دفتر مشر احمد شاه نبی مومن ازادي راډیو ته وویل د عدلي ریاست دغه کارکوونکي له نږدې یو نیم کال راهیسې د یو تن حقوقي قضیه په یو بل نوم اداري فساد ته د زمینې برابرولو په موخه ځنډوله، چې بالاخره د دوی کارکوونکو د دوشنبه پورې زیات کارمند داسې مهال ونیو چې په قضیه کې له ښکېل کس څخه یې 100,000 کلداري د رشوت په ډول اخیستلې.
زمونږ د یو هیوادوال لخوا نه چې موږ تحریر شو او ده څخه رشوت غوښتل شوی و، دا په اساس چې د هیوادوالو همکاري وه. نن په ریاست عدلیه کې تقریبا 2:30 بجې شاوخوا دغه نفر بالفعل د 100,000 پاکستاني کلدارو سره او همدارنګه نور هغه څه چې د ده څخه یو قالینه او پردې هغه بیلونه هم ورسره وو چې د تپاره په دکان کې اخیستل شوي وو، موجود وو چې هغه د دکانونه تسکین کړي.
نوموړی وایي شاوخوا 3 کاله وړاندې همدغه شخص په ورته جرم مخکې هم نیول شوی وو چې ده خپله د تکرار د جرم اعتراف هم کړی وو.
د دې نه وړاندې چې دغه ادارې د صلاحیتونه دې نه وړاندې درلودل، د هغې وخت هم دغه شخص چې اوس فعلاً ونیول شو دا مو په 1,300 کې هم نیولی وو. دغه شخص تکرار د جرم کړی، متکرر مجرم دی.
د ننګرهار پوهنتون استاد او مدني فعال انجینر راحتګل زرمل د فساد پر ضد دغه کړنه ستایلې او غوښتنه یې کړې چې د فساد پر ضد اداره دي په ټولو دولتي ادارو کې د خلکو همکاري راجلب کړي او مفسدین دي د قانون منګولو ته وسپاري.
په دې سره د خلکو باور په دولت باندې ډیریږي چې په حکومتي اداراتو کې په نسبي ډول رشوت کنټرولېږي. همدارنګه د دولت په ټولو اداراتو کې تقریبا دغسې افراد شته دی چې په اداره کې یو فرد 2,000 شته دی چې هغوی رشوت اخلي د اداراتو نوم بدناموي. زموږ غوښتنه د حکومتي چارواکو نه ده، د دولت د ټولو ارګانونو نه ده چې په دې اړه خپل څار، تعقیب او کنټرول لاپسې قوي کړي تر څو نور رشوت اخیستونکي ونیول شي او باقي چې کم پاتې دي هغوی د دین عبرت واخلي.
د فساد پر ضد مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې ته مو د وړاندې د ولسمشر لخوا د دوی صلاحیتونه د یوې مودې لپاره ځنډول شوي وو چې اوس دوی ته بیرته صلاحیتونه په واک کې ورکړل شوي، او ډاډ یې ورکړ چې دوی به په ټولو ادارو کې د ولسونو په همکارۍ دې ته ورته قضیې پیدا او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کندهار ښار د څلورمې ناحیې سلګونو دوکاندارانو خپل دوکانونه تړلي او د اعتراض په توګه د ولایت مقام ته راټول شوي دي. دوی وایي 3 دوکانداران په سپینه ورځ په تورو هندارو موټرو کې وړل شوي او له شاوخوا 10 ورځو تیرېدو وروسته لا هم درک نه لګیږي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار ښار د لرګو گنج او لنډی بازار دغه سلګونه دوکانداران چې د سه‌شنبه په سهار د ولایت مقام مخته د اعتراض په توګه راټول شوي به ازادي راډیو ته وویل چې لاس پرځې مخکې په پرله پسې توګه په سپینه ورځ درې تنه دکانداران په شخصي کالو او تورو ایندارو موټرونو کې پورته سوي، خو تر اوسه یې لا هم درک نه دی معلوم. دکاندارانو چې د اعتراض په توګه خپل دکانونه تړلي وایي چې د تښتول سوو دکاندارانو خپلوان د هغوی په پیدا کولو نه دي توانېدلي.
موټر راسي و دکاندار ته ودرېږي، وایي ته راته، زه ستا سره دوې خبرې لرم. د دوو خبرو څخه انسان ورکس، نه په قومندانۍ کې، نه په ولایت کې، نه په خاط کې، په یوځای کې نه معلومېږي. دوی خو باید د خپل د جرم په حساب خو به یوځای درې ته ټاکلې، یا غیځای مقصد معلوم وي، یا قومندانۍ یا خط، چې دا موږ پر دغه جرم بیول دي. نه جرم معلوم وي، نه شی معلوم وي، او سړی ورکس. یوازې دا کس نه دی چې ورک شوی دی، ډېر انسانان ورک دي. شپږ نفره د هېواد از موږ په ګنج کې ورک دي. نو موږ به دا تعاون کړی دی چې موږ دغه ته راغلي، دا ولایت ته راغلي، موږ به دغه دوکانونه خلاص نه کړو چې دا حکومت موږ غور ونه کړي.
دغه جرم جرم معلوم کړي، که تعجب دی چې خلک ویشتلې، که ترورست دی دلته زموږ د مخه وزړی، نو دا پر چش به وږي دي. دا خلک چې راټول دي په دغه دا ولې ورک سي؟ کومندان نه ده خبره، ماموریت نه دی خبر، موږ ولا خبر، خاد نه دی خبر، ولایت نه دی خبر، موږ چاته ورسو؟ شخصي کالو کې به ولې جنو ولې جرم نه معلومیږي؟ هم که تعجب دی راي ولا په دې دروازه کې وزړو.
بلخوا د ولایتي ادارې بیان سمي خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې د ولایت مرستيال عبدالعلي شمسي د اعتراض کوونکو سره لیدلی او دا غوې د شکایت په اساس به د پیښ پاړه تحقیقات وکړي.
دغه موضوع د جدي څېړنې لپاره دوی سره هغه تفاهم وسو چې دغه موضوع په جدي توګه سره څېړل کیږي، او سبا او یا په راتلونکو ورځو کې یو ناسه دایریږي چې په دې وروستیو کې ډېر خلک په شکایت دي، شخصي موټرو کې اینداري څه شی یا توري دي، شخصي خلک دي، او دکانداران او هغه نور خلک پورته کیږي، او د دې هیڅ نه د ژوند او نه د مرګ څرک معلومیږي.
په کندهار کې ډېر وخت د خلکو د ورکېدو په اړه شکایتونه کیږي. په شخصي کالو کې د تورو ایندارو موټر لرونکي وسلوال خلک نامعلوم ځای ته وړي چې د میاشت تېرېدو وروسته هم د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه کیږي. د دغه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، او هیڅوک هم نه پوهیږي چې د دې پیښو تر شا د چا لاس دی.
واموریدل چې د کندهار د څلورمې ناحیې دکاندارانو خپل دوکانونه تړلي او د اعتراض په توګه د ولایت مقام مخته راغونډ شوي. دوی وایي چې په تیرو ششو موټرو کې خلک راځي او دوکانداران او عام خلک په هر نامه چې وي له ځان سره وړي، او تر اوسه د وړل شوو کسانو درک نه لګیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د باچا خان ښوونیز بنسټ په کوټه کې په یو 15 ورځني روزنیز ورکشاپ کې شاوخوا 1500 ځوانان د عدم تشدد، سیاسي مشرتابه او د بشري حقوقو په برخه کې روزلي. له کوټې به بارکوال میخیل رپورټ لري.
د باچا خان ښوونیز بنسټ په دې 15 ورځني ورکشاپ کې د ژوب، کلاسیفلا او کټ ځوانانو ګډون کړی وو چې درې ورځې ورته د بیلابیلو پوهانو لخوا د انساني تاریخ، د ودې، تمدن، خدایي خدمتګاری، عدم تشدد، سیاسي رهبری او بشري حقونو په اړه معلومات ورکړل شول. په څلورمه ورځ له همدغو ځوانانو څو تنه د سټیج ډرامې لپاره تیار کړی شول، او په وروستۍ ورځ ورکشاپ د عدم تشدد او سورې پر موضوعاتو په خوندورو سټیج ډرامو پای ته ورسید. د باچا خان ښوونیز مرکز مشر خادم حسین هم یو له هغو پوهانو چې په دې روزنیز ورکشاپ کې د خدایي خدمتګاری او سیاسي رهبری په اړه ځوانانو ته روزنه ورکړه. ډاکټر خادم حسین وایي د دوی ورکشاپونه د نورو شخصي ادارو یا مؤسساتو له ورکشاپونو سره ډېر توپیر لري، او دوی هڅه کوي چې په ځوانانو کې ټولنیز فکر او سیاسي شعور پیدا کړي.
د خدای خدمتګار تحریک چې کوم بنیادی فکر و چې څنګه خلکو سره کېناستی شي، د خلکو خبره واورېدی شي، د اجتماعي سوچ او د قومي سوچ یو سیاسي لاره چاره اختیار کړی شي، او څنګه سماجی تحریک په مخ ته لاړ شي او سماجی بدلون راشي، دا دی یو بنیادی نریټیو په مخ کې بوتلول دي. او هغه نریټیو دا ده چې څنګه انساني عظمت او بشر دوستی په مخ کې لاړ شي، څنګه تکثیریت او ساينسي سوچ په مخ ته لاړ شي، څنګه د خاورې او د ځمکې د پوهې په بنیاد سماجی، کلتوري او سیاسي ادارې ودرېږي، دا به د خلکو ته ګټه وي. یو خود دغه متبادل تعلیمي نظام جوړ کړي، نو باچا خان سکولونه چلی، بلې غاړې د ځوانانو لپاره تربیتي ورکشاپونه دي.
سره له دې چې د دې ورکشاپ یو مقصد دا هم چې څنګه په ټولنه کې جنسي توپیر ختم کړای شي، او ځوانانو ته دا شعور ورکړل شي چې ښځه او نارینه باید په ګډه د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي. خو بیا هم په دې ورکشاپ کې د بلوچستان د هیڅ یوې سیمې نجونو برخه نه واخیستې. د ژوب سیمې یو ځوان رفیع الله مندوخیل وایي په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل.
په دې کې موږ ته دا راوښو چې د انساني ارتقا کوم عمل دی، هغه له څه وخته شروع شوی دی، له پال راهیسې بیا تر اوسه پورې دوام دادی. فعالیت په پښتانه کې ډیر زیات او دا غو د پرمختګ کیس کم خند دی هغه د ټرایبلیزم یا قبایلیت دی. نو که پښتانه له دې قبایلیت او له دې ولوزي تراغو پورې ترکې نه سی کولای دوه مدا د کم تفریق دی په پښتانه کې د شجه او د نر کاغه تفریق ختم نه سی او شجه او نر دواړه د پرمختګ په دې مقابله کې څنګه پر څنګه باندې روان نه سی نو تراغو پورې هم دا ترکې نه سی کولای.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو ته په دې 15 ورځو کې هغه څور وشول سول چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې نو ورشول کیږي. د کلاسې فلاسمی یو ځوان اورنګزیب وایي زموږ د دې سیمې تعلیم یافته ځوانان د بیلابیلو سببونو له امله له ټولنیزو چارو لرې سوي او له خلکو سره یې فاصله پیدا سوې ده. وایي دا ډول ورکشاپونه به دوی بیرته په خلکو ګډ کړي او سیاسي شعور به ورکړي. اورنګزیب وایي په دې ورکشاپ کې دا زده کړل چې سیاسي رهبري څنګه جوړیږي.
په دې ټریننګ کې ما ډېر چانس زکو سیاسي ارتقا او سماجي ارتقا او سیاسي پولیټیکل لیډرشپ چې کم تصور دي د ټولو د زموږ د معاشرې چې سیاسي رهبري به هغه بار کړل آسمان راځي. نو ما په دې درې ورځنۍ کې زده کړل چې سیاسي رهبري چې دغه بل آسمان نه راځي هغه به موږ د انسانانو او د معاشرې زره وسی.
ډاکټر خادم حسین وایي دوی چې وخت په وخت کوم ځوانانو ته په دغه ورکشاپونو کې روزنه ورکوي له هغوی څخه ډیر داسې تکړه ځوانان راوځي چې په ټولنه کې د ساینسي او سیاسي شعور په بنسټ د ټولنیز بدلون لپاره کار کوي.
په کوټه کې مو د عدم تشدد په اړه د سیمینار یا روزنیز پروګرام په اړه واورېدل. تاسو زموږ غږ لازادي راډیو اورېدونې بجې شوې دي. له فریبا زهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا طالبانو ته د پاکستان د ګواښ چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې باید له اسلام آباد سره مشوره وکړي په یوه بین الافغاني بهیر کې د دغه هیواد لاسوهنه بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان د هغو سیمو په نیولو کې ناکامه دي چې دغې ډلې یې د روان میلادي کال په ترڅ کې د نیولو هوډ درلود. افغان حکومت له پاکستانه راستنېدونکو بې اسنادو کډوالو سره د بیړنیو مرستو بهیر پیل کړ. د پاکستان د کراچي ښار په شمال ویدیس کې پراغه ساحلي مرکز یو شمیر بریتونو سوي چې زړې کښتۍ پکښې ټوټه کیږي. په دې چاودنو کې اووه کسان وژل سوي، تر 500 ډېر ټپیان دي او دېرش تنه لادرک دي. بلخو د پاکستان د تحریک انصاف په نوم د دولت مخالفې ډلې مشران وایي د دوی دوه تنه د پولیسو لخوا د اوښکې بیوونکي ګاز له امله هغه مال مړه سوه چې هغوی هڅه کول په اسلام آباد کې د دې ډلې لخوا د پلان سوي مظاهرې مخه ونیسي. ترکیه وایي د عراق پوځ باید د موسل ښار ته نیولو وروسته په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې عملیات وکړي. او د امریکا د ولسمشري په انتخاباتو کې د دیموکرات کاندید هیلر کلینټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالد ټرمپ شخ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي.
مرزی احمد زید افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه دراوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرسیال یونس مومن په مشرۍ نن یو پلاوی د ساګ په غونډه کې د ګډون په هدف چین ته سفر وکړ. د دغه خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه غونډه به دوه ورځې دوام وکړي او ښاغلی مومن به هم غونډې ته وینا وکړي. نوموړی وایي چې په دې غونډه کې په اقتصادي فرصتونو او په زیربنایي برخو کې پر پانګونې خبرې کیږي.
برنامه به دوه ورځو لپاره دوام کوي چې په مختلف موضوعاتو باندې په تیره همدغه د زیربنا او همدارنګه د ساختماني چارو په اړه خبرې کیږي. په افغانستان کې ساختماني او زیربنایي چارې ضرورت لري چې باید ډېر په دغه برخه کې پانګونه وشي.
د جنوبي آسیا غړو هیوادو د همکارۍ سازمان یا سارک بنسټ په 1950 کال کې په دې هدف کې ښودل شو چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاتې شي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادیش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا د سارک غړي هیوادونه دي. د بغلان د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سکل په بغلان ولایت کې د پیازو په محصولاتو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو مسؤل محمد سالم نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل ټولټال 3,850 ټنه د پیازو محصولات لاسته راغلي، خو د وړ بازار د نشټوالي له کبله بیه د تیرو کلونو په پرتله 100 برابره رالوېدلې. ښاغلی سلام وایي چې اوس مال په بغلان ولایت کې یو منفیاز په 100 افغانۍ پلورل کیږي، حال دا چې تیر کال په 80 افغانۍ پلورل کېده. نوموړی وایي چې پاکستان د تور خاملر د افغان سوداګرو پر مخ تړلې، نو ځکه ورځ تر بلې د کورنۍ تولیداتو بیه ټیټیږي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,260 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,260 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یو 3
منی بوجی وریج 1550 افغانۍ، شپارس لیتر غوړی 1050 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 650 او 1 لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. د خبرونو پای
عراقي ځواکونه ادعا کوي چې د موصل په ختیځ کې د داعش د جګړې لومړۍ کرښه ماته کړې ده. په ورته وخت کې انقره ژمنه کړې ده چې د موصل له تصفیې وروسته به په سوریه کې د داعش په اصلي مرکز رقه باندې عملیات پیل کړي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د راپورونو له مخې د عراق ځانګړي ځواکونه د موصل د ښار لور ته ورمخته شوي دي، او د عراق سریاسم دولت مخالفو وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې له تسلیمېدو پرته بله لاره نه لري. د عراق د تروریزم پر ضد ځواکونو پرون د موصل په ختیځ کې له داعش سره نښتې وکړې او لار ورته پرانستل شوه چې موصل ته ننوځي. خو عراقي ځواکونه وایي چې دوی نورو قواو ته انتظار دي تر څو د موصل په ختیځ کې څو نور واړه کلي ونیسي او د ښار د منځ لور ته یو ځای پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ترکیې د سریاعظم مرستیال نومان قرطالموش وویل وروسته تر دې چې په عراق کې د موصل ښار تصفیه شي او د فرات سیند په اوږدو عملیات ترسره شي، ترکي ځواکونه به د سوریې رقې ته مخه کړي. عراقي ځواکونه او کوردي پېشمرګه سرتیرو پر موصل له دوو اونیو راهیسې عملیات پیل کړي دي. له دوی سره د هوا او مځکې له لارې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هم تیره اونۍ وویل چې په کار ده د رقې عملیات پیل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل باید د اسلامي دولت پر ډلې فشار ادامه پیدا کړي. پیټر کوک د دوشنبې پورس په واشنگتن کې خبریالانو ته دا خبر هم وکړه چې موږ په منظم ډول د ترکیې له چارواکو سره په خبرو بوخت یو چې په رقه کې عملیات شروع کړي. په عراق کې امریکایي ځواکونه په دې باور دي چې داعش له رقې شاره د یوه مرکز په توګه استفاده کوي او له دې ځایه په نورو سیمو کې عملیات پلانوي او تنظیموي. د عراق د دولت ملیشه ځواکونو روانه اونۍ د هڅې پیل کړې چې د موصل او د سوریې د رقه شار ترمنځ لاره بند کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د محمد اسماعیل په نامه د یو ځوان ستونزه راخسته ده. دی وایي د یو بهرني هیواد د لوړو زده کړو بورس ته کاندید و، امتحان کې د شاملېدو فرمې هم اخیستې وې، خو د لوړو زده کړو وزارت دې په دغه امتحان کې شامل نه کړ. دا ستونزه د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه شوې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
استا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
محمد اسماعیل، ما اوزا سلیک د ورده ګولای.
مشکل د څه دی؟
چې ما ګورم ته په سرلي کې د ترکیه بورس امتحان کې ستنام کړی او ځان وخت له واخیستل شو او کلان وزیرانو دا ځوین ټولار اوس می بیا د هند سفارت ته ورخړې دی. روزان زما انګلیسي په خا ده د نیلا شهر او 50% د شاتنامې په سد لرم. دوه وای ما امتحان ورکې یو په 214 نمبرو په کانکور کې دغه د کابل دارالعلوم ته کامیاب وم، بل وای په 210 نمبرو باندې زه به نتیجې کړې وم. زما دواړه چانسونه ولر ځای سول اخیری ارزومی ده اومای نی دغه بورس ته وچی په دې بازاري تحصیل کې لوري زده کړو کما ترکیه بو سالاري په نامه فاته ده ګوګل کې وو چې حالت سبتنام کې جنلاین بیا مولان کابل کوټه څنګه کې می سبتنام وکي په میل اډرس نیو ورکې راته وویل موږ ټلیفون درکو دروسه هي سال نه دی مان دا کار مو د حمل په 30 تاریخ وکړي.
خپل وزارت درته سو نه ویل چې مستقیما راشه خپل ریزه راکه
په تحصیل کې راته وویل ورته ولدي انلاین سبتنام کې سبتنام وکي خو ورسره ما سره نمبر واخل ایمیل اډرس او چې موږ ایمیل درته کوو کای ایمیل نه ټلیفون درته کوو ان شاء الله لپاره به دې راوغواړو. نو یو میاشت مخکې تقریبا تللی وم په تسلا تالي کې د ان بسونه راغلي وو، دې تسلا تالي دا دوه شرطه ایښې وه چې کنه چې څوک په څلور نوي کې امتحان ورکړي او را روان کال په پنځه نوي کې، او ما امتحان یو په دوه نوي کې ورکړي، یو امتحان یې په درو نوي کې ورکړي. دوی دا شرطونه ورته ایښې وه چې یو به امتحان په دیارلس سوه څلور نوي کې ورکړي په کانکور کې، او اغدار ولایت دپاره یې جلا نمرې ټاکلې وې، او بل به په پنځه نوي کې موږ دغه ته یوازې دغه محصلین نیسو، هغه د تېرو کالو محصلین ول نه نیسو. نو که دا رقم یې خو موږ فارغه شوي یو په دوه نوي کې، تر اوسه پورې نظام داسې ناامیده ګرځم، او دوی ته چې ورسم هغه سرچینان چې وکړي هغه نه وشو، او په دې سرچینو دا د هندو بوسو کې اوس دا شرط ایښی دی، دې ته بیا سرچینه هم نه راکوي. زه د خپلو لوړو زده کړو دپاره دومره تلواري وم چې د هغې دپاره جلا ما یو موبایل واخیستې په تور په پیسو، خو تر دا اوسه پورې زه ګورم ایمیل نه ایمیل راته وکړي، یعنې تر اوسه یې ماته ټلیفون نه دی کړی.
بیا د پوښتنه وکړه چې دا امتحان سپری شو، دا امتحان تېر شوی و؟
سرچینه هم چې آنلاین اوسه دی ته مې یو ایمیل راوکړه چې دغه ځان څه وخت دی او څه وخت یې تاسې اخلی، دوی د خوا هېڅ جواب نه رالی.
دا خو بس صحیح معلومات کړی وې د وزارت تحصیلات عالي شعبو ته به ورغلی وې چې دغه امتحان تېر شوی نه دی تېر شوی، زه په کې کاندید وم.
تحصیلات عالي ته چې ورشي هغه وایي دا د دوی کار دی، تا د دوی سره سرچینه هم آنلاین کړی دی، پته د دوی نه پوښتنه وکړه. ترکیې سفارت ته ورغلم، سړی دلته بهیې پوښتنه وکړه، هلته وګرځېدم په څه خواري په کابل کې ترکیې سفارت پیدا کړې. هلته چې ورغلم عسکر ولاړ و، ما ته یې ویل چې ته دننه نه شي داخلېدی، ما هلته ما پرېږده زه یې ور دي بورسو پوښتنه کوم، ول نه نه دننه اجازت نشته.
یعنی ستا مقصد دا دی چې د خارجي بورسونو دغه پروسه شفافه نه ده؟
نه نه بالکل نه ده شفافه. کار څوک وایي چې دا شفافه ده، که وزیر وایي که په تحصیلات عالي کې وایي. زه قسم درته کوم زه په وزارت خارجه مخته ولاړم، شهادتنامه مې چاپه کوله په وزارت خارجه کې د سرچینه هم دپاره، خلکو راته ویل د کوم ځای راغلی یم، د وردګو نه راغلی یم، ویل څوک شناخته وکیل مکیل لري ما نه څوک نه پېژنم.
اوس څه غواړي د وزارت تحصیلات عالي نه څه غواړي؟
زه د وزارت تحصیلات عالي نه د یو افغان په حیث غواړم چې دا زما ارزو وه، زما د لیاقت هغه زما د خواریو چې ما کښلي دي په انګلیسي کې پوره مهارت لرم، صرف د دوی ما ته یو سرچینه هم راکړي چې زه او بیا د امتحان راڅه واخلي چې دا زده کړې خو دا لوړې پوره کړم.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند فیصل امین سره شریکه کړې ده. محترم امین صاحب، زمونږ یو اوریدونکی محمد اسماعیل د بهرنیو هیوادونو د بورسونو په پروسه انتقاد کوي. دی وایي د ترکیې د لوړو زده کړو بورس ته یې نوم ثبت کړی و، د امتحان فورمه یې هم اخیستې وه، خو په دې امتحان کې شامل نه شو. مهرباني وکړئ ووایئ چې د بهرنیو هیوادونو د لوړو زده کړو پروسه څنګه ده؟
بورسونه په عالي تحصیلاتو کې ټول رقابتي ده، خصوصا د ماستری او دکتورا په کچه ټول کسان آزاد رقابت کوي. څوک چې کامیاب شي هغوی پل تحصیل ته ادامه ورکوي. یو دغه شخصي بورسونه او کوم چا چې مثلا آنلاین خپل اسناد تکمیل کوي، دوی که څه مشکل پیښ شي یا مثلا کوم اسناد کمبود ولري بیرته ریجکت کیږي. دغه ورور چې د میدان وردګ نه تلیفون کړی ده که دا کوم مشکل ولري کوم ادعا ولري، عالي تحصیلات وزارت ته تشریف راولي، زه په خپله ورسره ځم چې دا موضوع ډېر په جدي توګه مونږ بررسي کوو. د هندوستان بورسیو چې ده دا بورسونه ټول رقابتي ده، مونږ د لسانس په کچه ټول محصلین د پوهنتونونو نه کوم کسان چې مثلا جګ نمرې په کانکور کې اخیستې ده دوی ثبت نام کوو. میکانیزم د امتحان د دوی دسې ده چې یو خارجي کمپنی چې دي نور ممالکو کې دوی امتحان اخلي، چې دغه امتحان کې د وزارت تحصیلات عالی یا مثلا نور ارګانونه د دوی سکورینګ او دا شیان د آنلاین په طریق کېږي. یعنی هیڅوک نشي کولی چې مداخله وکړي.
دا وایي چې آنلاین مې ثبت نام کړی د ترکیې بورس ته د روان کال د حمل په لسمه، وزارت تحصیلات علیم راته وویل چې مونږ به بیا احوال درکو، او آنلاین کې هم ماته ژمنه وشوه وعده را سره وشوه چې تا ته به احوال درکړو. اوس چې ما پوښتنه وکړه دا امتحان تیر شوی او زه چا خبر نه کړم،
یعنی مشکل دا ده چې که د دې اسناد کوم مشکل ولري دا رجی کیږي، ما تاسو ته وویل. او که اوس دا وایي چې زما اسناد هیڅ مشکل نه لري، دا وزارت تحصیلات عالی ته تشریف راولي چې مونږ د دې اسناد وګورو چې ولې داسې کار شوی ده.
دا ورور وایي چې په دیارلس سوه دوه نوي کې زه فارغ شویم د دولسم سنه، او تقریبا ایوریج د نمرو مې په ټوله لیسه کې تقریبا سل انګلیسي هم پوهېږم، لیکن امتحان مې په دوه نوي کې ورکړی، دا حق ماته نه
ورکوي. بالکل حق نه ورکو مونږ ورته، یو کال نه بل کال ته مونږ حق نه ورکو. زمونږ میکانیزم دلته لرو، مونږ سیاست بورسونو کې مونږ زمونږ یو کمیسیون ده چې دې باندې ډېر جدي توګه فیصله کیږي چې مثلا دغه کال کې مونږ متقاضان اخلو.
امین صاحب وروسته پښتنه مداده چې په هر صورت دغه ورور که تاسو ته مراجعه وکړي څه قناعت ورکولی شي
ورته قناعت ورکوم.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري مونږ ته یې ووایئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 8 9 0 0 و.
ازادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لپیل کوو د دې اونۍ په خپرونه چې په دغه خپرونه کې هم د پیغامونو د برابرولو په برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کړې ده. دوستانو تر هر څه د مخه پیغامونه او روزه کچې ساسې به هم سوداوي چې پیغامونه مخبرېږي که نه خپرېږي پیغامونه به واورو. تر هغې وروسته بیا راشو د همدغو یو شمېر پیغامونو په اړه به په ولایتونو کې د خپلو خبریالانو نه واورو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زه د سعودي شورا ته وچکون دا خبره کوي چې پاکستان د افغانستان په عقده ښه نیت لري. نو زه دا وایم چې وچکون صاحب د پاکستان پر خبرو باندې نه امریکا او نه برطانیه او نه چین او نه افغانستان هېڅ کله د دوی په دغه نه غولېږي. پاکستان منځنی سوی دی، پاکستان پرېږدوی، په افغانستان کې داسې اور بل کړی دی لکه سړی چې اختر لمبې ته اور واچوي. طالبان یې یا راپورته کړه، بیا یې حکومت راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي. نو موږ وایو چې د پاکستان په هکله ټول امریکا ټول د ګمس سیاست دی غوره کوي. وسلام.
السلام علیکم. ټول د عبدالغنی مجبور د کابل نه دا کوم کډوال چې راغلی دي د پاکستان او سربانا نه لري. د دې ساوس ولسوالۍ په بټیو کې ډېر زیات کورونه خوشی پراته دي. که څوک سربانا نه لري را دي شي او د دغه بټیو د مالکانو سره دې وګوري او سربانا کورونه ډېر زیات خوشی پراته دي. او دا کډوال چې په ډاګونو کې پراته دي دوی دې دا کورونه ته راشي او دا خپل ژبه درکړي. تیر کوه. سلام.
هلو السلام علیکم. زه احمد احمدی یم. زما د کندهار ولایت خبرې کوم. زموږ برق بیخي خراب دی. زما د لوړپوړو چارواکو سره غوښتنه ده زموږ برق راسم کې. سلام په احترام.
السلام علیکم. دا پاکستان دا طالبان او دا بلای بسر چې موږ دای کو یادای کو پوسه دا دروازه هیڅ څه کې نه شول دي نه شاته ویل دي پوسه چې کته په لار دی ولار کې کنه موږ به ځکو دا پاکستان په لسی پوسه د نوم لا خستل نه مننه کوم پوسه او دا ګرته کارونه پاکستان کې دلی پوسه اسرائیل په لار ځای کې پوسه دا نه ورته جوړ شي د لمڅه پر افغانستان دې وي. سلام.
زمز دا رانه کدن کده چه معنی زمز پر دغه بانی دا غارک پر ولسوالی بانی جنگون شروع جه مز و صرف عذاب ملکی خلق جه گرد خوشی جه نمز دا ایل داره چه رو را جان مز تا معنی یا معنی او باشی یا معنی بس راش وطن منشی و او که مز گرد آش خوشی بی معنی شی دستی بی مگرد و مر بای جنگ جنگ بی بالا خو بلالار بالا نو پا جوی نملکی کسانی سی دانی ری بالا یو مخصخ مرد آقا بان کدن کده رو را کن مرو خواتون و خیزمان خدا جم.
هلو سلام علیکم. زا احمد احمدی ده کنده هر ولی سا خبر کاما مرد در مرد چرا کسده غشتان ده چی ده در پاکستان ده دستین بلک دوازیه دلاری در وقت چر درو درمان راده یا غدل تا پخلو بانی کلوری او هغه خلک یې ډېر په مشکلات اخته کړي دي. خدای دې چې دا غزما واسطه شری دی.
وروره سزمور دې سلامې پر تا باندې پر همکارانو ستا باندې موږ مهاجرینو د ولایت د بادغیس و د هرات سره راغلي وو. په اثر د نام نه وو په اثر د جنګو موږ دلته راغلي وو او ژمی د دې خورا روان دی. نه سرپنام لرو نه مواد غذایي لرو نه یې غوړۍ لرو نه یې وریجې لرو نه یو شی لرو. د دې سره معامله کوي 2000-3000 ورڅخه اخلي وځي کومکونه ورکوي و دغه بیا مقصد دی ولزه چې پیسې نه لري د خدای په لاس دغه شر دې خو یخ رانه ژمی رانه
سګر له بینونو زی. السلام علیکم. زه نقیب الله د ننګرهار ولایت نه آزادۍ رادیو کارکونکو ته خصوصا سلام ویمه.
او غلام منگل د ننګرهار د براتلو هم خراغلا او والی صاحب ته هم دا خواست دی چې اول د ننګرهار د پل پل دیسو چې ډیر سخت ستونزې دی او یو وزری دی او د دویم پل کار ډیر په قلاره روان دی او دې ته دا عرض دی چې دا پل په چټکۍ سره جوړ شي ځکه ډېرې ستونزې دي هره ورځ درې درې ساعته څلور ساعته دا پل بند دی او ولس د مشکلاتو سره مخ دی او اوله توجه دې دی پل ته ورکړی شي. السلام
علیکم. زه د کونړ د پوهنتون محصل یم. په لهیا کې نه برق شته دی او نه خوراک سب شته دی او هر څه ګډوډي ده. لهیا به شي اوبه نشته او د سولو پروګرام خراب دی د لمبلو خراب دی هر څه ګډوډ دي او دا یوه جنریټر خراب دی او برق پر دس من کو چېو ورځې لنډې شوي دي او شپې خو اوږدې دي خو شپې چې برق نه دس من بچ شوي.
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. په دغه پیغامونو کې یو پیغام دا و چې په ننګرهار ولایت کې د بیسودو پول کار ډیر ځنډنه شوی دی. په دې اړه موږ د خپل همکار شاه محمود شینواری نه پوښتل. شینواری په اړه راته وویل
او ډیر زیات من تورمان صاحب د کوم اوریدونکو چې ازادي راډیو سره دوی اړیکه نیولې دا د بیسودو پول په اړه شکایت کړی دی. ځینې خلکو دغه شکایت په حق د واقعا خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي ځکه د دغه بیسودو پل باندې نه یوازې چې کامې گوشتې او خیلې ولسوالۍ بلکې د کونړ ولایت نه درینور ولسوالۍ دا ټولې په پرتې دي او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. تګ راتګ په هر ورځې په ساعتونو ساعتونو دغه لاره بنده وي خو پخوا په دغه د پلو په جوړېدلو کې څه ستونزې وي چې د شرکت دخوا نه کارونه بند شوي ول. اوس عملا چې موږ ګورو کار ډېر تیز په روان دی او دو ورځې وړاندې د ولایت دخوانه چې کوم معلومات شریف شو د پله په اړه دوی ډاډ ورکړ چې په ډېر نږدې وخت کې به د پله کارونه تقریبا خلاص شوي دي او نږدې وخت کې به دغه پل چې د موټرو د تګ راتګ لپاره دوی پرانیسته وکړي او استفاده وکړي. نو ډېر وخت کې نه دی پاتې ممکن په دې نږدې څو ورځو کې د پله پرانیسته وشي او د خلکو دغه مشکل به حل شي.
بله شینوال صاحب دغه پل د چا لخوا جوړیږي او څومره موده مخکې مثلا د دې کار پیل شوی او چې تر اوسه پرې نه دی تمام شوی؟
په تېر کارو باندې وغږېږو د کار خو تقریبا څو کاله وړاندې د دې لپاره بودجه منظور شوې وه. بیا دې وخت چې کار په شروع شو یو څه وخته پورې بیا دغه د اوبو د زیاتوالي له وجې نه بیا مختلف لاملونه د شرکت دخوا نه چویل شوي وو. بیا کار په ځن درېدلی وو. بیا د بودجې د ځن مسله یاده شوې وه چې بودجه هغه منظوري چې نه وه راغلي شرکت ته پیسې نه ورکړل شوي. کارونه په ټپه باندې ولاړو ډېر وخت دغه په هغه او دغه بانو باندې دا کارونه په ټپه باندې ولاړو. دا واقعیت خبره ده ولې اوس دپاره چې دی چې بیا دې ځلي کار ته شروع شوی دی همدغه اوس کار یې نهایت شوی دی او ممکن په نږدې ورځو کې دغه ستونزه حل شي.
نوی والی څه ژمنه کړې په دې برخه کې غږېدلی ننګرهار اوسېدونکو سره؟
همدغه ژمنه چې ده همدغه ژمنه چې د پرانیست مسلې کړې ده ځکه موږ عملا چې کار ګورو د کار ډېر کمه فیصدي کار وي چې هغه د څو ورځو کې خلاص شي او د نوي والی خلکو ته داد ورکړی دی چې په نږدې څو ورځو کې ورځې نه ده مشخصه کړې خو په څو ورځو کې دوی داد ورکړی دی چې د بیسودو نوی پل به چې د موټرو تګ راتګ لپاره پرانیستل شي.
دغه شان د هغه اوریدونکي چې د کونړ ولایت د پوهنتون د ستونزو په اړه ویلي ول په دې اړه مو هم په کونړ کې خپل خبریال رهولا انوري وپوښتو. انوري صاحب په اړه راته داسې وویل
تورمان صاحب ما د کونړ د پوهنتون یا د سید جمال الدین افغان د پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد سره خبرې وکړې. د دغه محصل ستونزه مې ورسره شریکه کړه. استاد میر احمد حامد وایي چې د برق ستونزه په ټول ولایت کې ده خو موږ د محصلینو د مشکل د حل لپاره یو جنریټر اخیستی و هغه چلانوه خو څو ورځې کېږي چې هغه خراب شوی دی او وزارت سره هم په دې اړه تماس نیولې. وزارت راته 5 لک افغانۍ د نوي جنریټر د اخیستلو لپاره منظوري کړې هغه به واخلو په 2-3 ورځو کې. او همدارنګ د سولري برېښنا لپاره مو هم پلان نیولې دی هغه به هم ولګول شي چې دغه ستونزه د برق مکمله ختمه شي. بله مسله د لیلی کې د خوراک محصل چې کوم شکایت کړی دی هغه وایي چې موږ زر تنه په لیلی کې لرو چې نوې ودانۍ جوړه کړې ده. دغه ودانۍ کې د زرو تنو د
اوسېدلو دپاره گنجایش لري. دغوی ته مونږ د تابلو سره برابره ډوډۍ ورکوو او هغه ور رسېږي او کومه ستونزه په دې کې نشته. دی
د اوبو د ستونزې په اړه یې څه ونه ویل؟
د اوبو د ستونزې په اړه خو هغه وایي چې که د اوداسه ستونزه یې د اوداسه دپاره کومه خبره یې سیند کې خوا کې دی هغې کې اودس کولی شي. نورې اوبه شته دی، کویان شته دی، هلته د اوداسه اوبه یا د سکلو اوبو مشکل هم نشته دی.
په کنر کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري وو چې د هغه اوریدونکو د پیغام په ځواب کې چې په کنر پانتون کې یو څه ستونزې بیان کړې وې راپور راکولو. قدرمن اوریدونکو بیا هم د پیغامونو وخت رسیدلې، ورزو پیغامونو ته پیغامونه.
زه سپین د ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې هغه خاين خلق چې دی ولسمشر حمید کرزی په وخت کې بعضی سرکونه جوړ کړی دي، پلونه جوړ کړی دي، نورو بخشونو کې کارونه کړی دي، په هغه کې فساد کړی دی. باید خلک ونیول شي، هغه سرویانې چې د بعض سرکونه شوي دي او هغه کار په هماغه سیمه کې شوی نه دی، د هغه ځای کار په بل ځای کې شوی دی. هغه سروې په اندازه کاری نه وي کړی، کم کاری کړی وي او پیسې د دغه څخه ټولې اخیستې وي. باید داسې خلک ونیول شي.
السلام علیکم. زمر ولی جان مفادات خوست ولایت مسخر و سولای نسخ سره خبر کوم. تاسو د زدیر ټول خوګو ورډونکو ته سلامونه لګم. او زما د افغانستان د مخالفینو نه دا هیله ده چې باید وسله مسله په ځمکه باندې کېږدي او افغانستان کې سوله راشي. زما دا ډېره زیاته هیله ده. نور ښه وخت ته غواړم. د الله په مان.
زه محمد انور د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه ستا سره په تماس یم. نور د ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې میزان ولسوالۍ ته چې تر خپل خط هم ملي ستونه پرېږدي. په وار وار یې زموږ فیلډران د دې راسوځلې دي. زموږ ماشینان ټول د ځای پر ځای ولاړ دي. د اوبو بخشي او شان مسج سولې دا سیل نه راپرېږدي. زموږ دا غوښتنه ده چې دا سیل راایله کړي. وسلام، محمد انور د میزان ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زب اللہ دا ہلمن ولایت لشکرگاہ سے خبر ہے کہ عمدہ چیز منگا پیغام دغه دې چې موږ غلل ته بجنګ او عملیات وګختیو. موږ سره کوم هیڅ مرسته نه کیږي. نو دولت څنګه غواړم چې موږ سره دې مرسته وکړي؟ دا به موږ لري همکاري. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت د خپل سره دې بلخلو شمسلا شاهین سره یم. موږ به حکومت ته هدا هیله لرو چې په منځ کې سوله راشي.
درنو اوریدونکو دا ودې یو خبرونه چې تاسو واوریدل. د ازادي اوریدونکو خبرونه ته تاسو هم خپل پیغامونه را لېګلې شي. ان شاء الله چې په خبرونه کې به تاسو ته خبره کو. دا چې په کوم شمیره په دې اړه بورسه په وی خبرتیا کې واوري. د خبرونه مو تر هم دې ځای وا خاور رسول راي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
You believe this is happening.
مازګر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم زه خو ماقام نه ګورم شپه او سحر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم ګل زما په لاس کې پړنې پړنې زمان اوس نه وینې شیم.